سلامونه او ستړي مسی وخت د ما شام شپږ بجې دي د مشالډو د نن ورځې په دې خبري غړي کې مزه عبدالحی کاکړ هر کله کوم د سر ریپورت مو د تورخم د بندي لارې پاړه باندې د دې ترڅنګ یو شمیر نور ریپورتونه هم لرو د افغانستان پاکستان او دارنګا د سیمې پاړه د او ورسره به یو بل ریپورت ولرو چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات ولي کړکې چندي نور ریپورتونه هم ستاسو خو په پایل کې به د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړو. سرټکی نن پاتم اورزم د تورخم دروازه د تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي د داعش ډله خراسان څنګه یو جدي اندېښنه بللې. د روس د بارني چارو وزیر ویلي چې ماسکاو او بیجنګ به پر شمالي کوریا لګول شوي بندیزونه منسوخه کړي. او سم د خبرونو تفصیل نن په اتم ورځ هم د تورخم دروازه د تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده. د لنډی کوتل مرسیال کمشنر ارشاد مومند نن سهار مشالې ټول د دروازې د پرا بیا پرانیستو پاړه کم پرمختګ نه دی سوی. د تورخم لارې د سپتمبر په شپږمه د پاکستان ځواکونو او د طالب سرتیرو ترمنځ لاړه زورسته وتړل شو. د لارې تړل کېدو لوجي د لزګونو مال هړونکو گاډو ترڅنګ زرګونه خلک هم بند پاتې دي چې پکې ناروغان همستا پاتېره یو ونه کې د لارې په موضوع د پاکستان د پوځي چارواکو او طالب مشران ترمنځ دوه واري په صفري نقطه کې خبري سوي خو څه نتیجه نه دور کړي. د سرکاري رازونو قانون لاندې جوړ شوی ځانګړي عدالت نن د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان او د ګوند مرستیال شاه محمود قریشي جوډیشل ریمانډ د سپتمبر تر شپږمې پوري غځولې دی. عمران خان د اگست په 15مه د توشه خانه په قضیه کې د محکم کېدو رئیس په زندان کې بندې دی. په داسې حال کې چې اسلام آباد های کورټ د یو لاندې عدالت لخوا هغه ته د 1,00,000 روپۍ جرمانه سره د 3 کلونو د بند سزا پریکړه رد کړې، خو هغه د سرکاري رازونو د افشا کولو په قضیه کې د زندان تر شا پاتې دی. د پلوټونو فدرالي ادارې اف ای ای 13 میاشتې عمران خان او قریشیونی ول او پاغوی د سرکاري رازونو قانون د لاندې مقدمه درج کړې ده. د دونی ورده چې قانون وزارت د افیشل سیکرټ اکټ لاندې د سایفر د مقدمه اوریدن لپاره ځانګړي عدالت جوړ کړی دی او د ترګري ضد عدالت یو قاضي زولقرنان ته د مقدمه اوریدو اضافي چارج جوړ کړی دی. د کراچي پولیسو پروند 55 نور افغان کډوال نیولې دي. د پولیسو وایند سهیل جوکیو پروند وویل دا کسانې په تیرو څلورو ساعتونو کې نیولې او په تیرو څلورو ورځو کې د نیول شوو افغانانو شمیر 320 ته رسیدلی دی. پولیس وایي دا هغه افغانان دي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. خو د نیول شوو کډوالو وکیلې مونیزا کاکړ پرون مشالې ډول د قانوني اسنادو لرلو باوجود ډیری افغان کډوال نیول شوي دي.
په کراچۍ کې د 9 سپتمبر نه تر اوسه پورې د 300 نه زیات افغان کډوال نیول شوی دی او په دوی باندې دا تور دی چې دوی قانوني اسناد نه لري. خو په دې افغانان چې کله عدالت ته پیښ کینو په دې سیزس تر اوسه سره ملاوي شو 70% هغه افغانان دي رچا سره سي کارو نشته.
په کراچۍ کې مشته بل وکیل ظاهر شاه اډوکیټ وايي پولیس د خیبر پښتونخوا بلوچستان یو شمیر کسان هم په دې پلمنې سي چې غني افغانان افغان کډوال دي، خو پولیس دا تورونه ردوي او وايي یوازې هغه افغان کډوال نه سي چې پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد ورسره نه وي. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي د داعش ډلې خراسان څنګه یو جدي اندېښنه بللې، خو وايي طالبانو یې صلاحیت کمزوري کړې دي. ټام ویس پرون د امریکا په سټیمسون مطالعاتو مرکز کې د وینا پر مهال وویل چې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو لوی اندېښنه د داعش خراسان څنګه شتون او فعالیت دی. البته د زیاته کړې چې طالبانو په تیرو دوو کلونو کې د داعش خراسان ډلې اته کمانډانان وژلي او توانېدلي چې دوی صلاحیت کمزوري کړي. دول چې د داعش د ځپلو ګټه افغانانو ته هم رسیدلې او د تیر کال په پرتله بریدونه کم شوي دي. ټام ویس په خپلو خبرو کې له تحریک طالبان پاکستان سره د افغان طالبانو اړیکو ته اشاره وکړه. دول دا نسی تاییدولای چې افغان طالبان پاکستان کې د روانو بریدونو په برخه کې تحریک طالبان پاکستان سره مرسته کوي، خو د ده په خبره دا روښانه ده چې دواړه ډلې په افغانستان کې د جګړې پر مهال له یو بل سره ملګري ول. او رسې خبر ده چې د روس بهرنی چارو وزیر ویلي چې ماسکاو او بیجنګ به پر شمالي کوریا لګول شوی بندیزونه منسوخه کړي. دا بندیزونه د دې لپاره لګول شوی ول چې پر پیانگ میانگ له جوهری پروګرامه د لاس اخستو فشار واچوي. سرګی لاروف ته خبره نن په سایبیریا کې د راکټونو توغولو مرکز وست چنی کاسمودروم کې د ولسمشر پوتین او د شمالي کوریا د مشر کیم جون اونګ ترمنځ ترسوي ملاقات ورسته کړی ده. هغه ویلي چې ماسکو او بیجنګ پر پیانگ یانګ د لګوسو بندیزونو منځوري په یو بالکل بدل سیاسي او جغرافیایي تناظر کې اور کړی و. پر شمالي کوریا نړیوال بندیزونه تر هغه وروسته ولګیدل کله چې د هیواد په 2018 کال کې خپل لومړی اټمي ازموینه وکړه. چین لا تر اوسه د لاروف د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. د خبرونو پای. اوسم راځو د دې وخت رپورټونه ته او په دې غړي کې به ما د نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه وي. د تورخم دروازه نن په اتم ورځ هم بند ده چې د خلکو ستونزې لا ډېری کړې دي. خو د هغو خلکو ژوند څنګه وي چې د دروازې یو بلې غاړې ته اوسېږي؟
مونږ چې کله ډزې شوري شي تورخم هغه خاص مونږ برخېږو. مونږ ته ډېر غټ تکلیف دی. مونږ سره زنانه دي، ماشومان دي، بیماران دي، بوډاګان دي، نو تر کومه بس مونږ ډېر برخېږو.
څلور میاشتې سوي چې په تریمنګل کې د استادانو د وژلو پیښه سوي او هم په دې اړه پرون په پاړچنار کې مظاهره چانو د پاتې مشکوکو قاتلانو د نیولو غوښتنه کړې ده.
صرف اور صرف دوا کسان اگوی نا گرفتار دی اور پینزہ کسان اگوی مغاز سے سار دی اور تیو سٹیٹ یہ آیا اگا خالق درو زیاد باثر دی تو سب پورے یگوی گرفتار ہے ممکنہ نا دی شوی.
په کراچی کې پولیسو په سلګونو هغه افغانان ولی چې په داوایه هلته په ناقانونه توګه اوسېږي. خودنیولو د لړۍ هغه افغانان هم ویرولي چې قانوني اسناد لري.
د موږ سره پولیسان ډېر ظلم کوي. دا دوه درې ورځې کې د کارونو څخه وتل نه اسپیټالو ته تللی شو نه یو کار ته تللی شو. کارت لرو که کارت یې کنه پولیسان موږ سره تنگول کوي. کشمیر یې کتور ژر یې ګرد وړي.
د دې ترڅنګ نو رپورټون هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. او سم په پایل کې زو تورخم تنن په اتم ورځ هم د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده. د سپتمبر په 14 د خبر انتظامی چارواکو مشالې دی ټول چې روسه د تورخم دروازې د خلاصې دوه څه امکانات نشته او په دې لړ کې چې دواړو خواو چارواکو ترمنځ کومې دوه غونډې سوي هغه نتیجه نه درکړې. بلخوا د خیبر در درې په لار د مالونو ډک ګاډي ولاړ دي او ډرایورانه وای یو لړ مشکلات سم مخامخ دي. دراز افغان مسافر او ناروغان هم پاکستان لوري ته ایثار دي غوښتنه کوي چې دا دروازه دي ورته خلاص کړل شي. تورخم دروازه د سپتمبر په 15مه د پاکستان امنیتي ځواکونو افغان طالبان ترمنځ د نشټې لامل تړل شوی و. په دې اړه نور تفصيل زموږ همکار فرهاد شنواری راکوي.
د لنډی کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومند مشال ریډیو ته ویلي چې نن پاتم او ورځ هم د تورخم دروازه تړلې پرته ده او د خلاصې دوه پاړۍ کوم پرمختګ نه شوی. په تیر یو باندې کې د پاکستان پوځي چارواکو او واکمنو افغان طالبانو ترمنځ د تورخم دروازې خلاصولو په لړ کې په صفر نقطه کې دوه ځل مذاکرات شوي خو بې نتیجې پای ته رسیدلي. په خبر نه تورخم پورې د مالونو ډک په سلګونه گاډي د خیبر درې په لار ولاړ دي او مسافر او ناروغان هم دې اړخته ایثار پاتې دي. په لنډی کوتل کې خپل گاډي سره ولاړ ډرایور ادروګل مشال ریډیو سره خپل مشکلات شریک کړل.
او موږ په دې لارو کې ولاړ یو ډېر غټ تکلیف دی. موږ ته نه د روټۍ پته لګي، نه د اوبو دغه زموږ شته دی، نه کوم او د سنو منځونه په ټیم باندې نه ډېر غټ دغه سره موږ مخې شو خون سره. او بل دغه مسله ده چې دوه حکومتونه زموږ د خواسه دغه دغه دي چې په خپل منځ کې جوړ شو دا ګیر دی کولاو کې در سړی خپل وطن ته واوړي. اخوا به تقریبا پاکستانی ګیر دي خو افغانان دي ډېر د لارو ولا دي ډېر غټ تکلیفونه دي. نو زمنګ د دوه حکومتونو دغه خواسته او دغه دغه دي چې د بارډر کولاو کې خپل مس کې سرکینه جوړ شي. کولاو کې پردي مالونه مرچولي دي، کروڑونو روپو مالونه مرچولي اوس مرچولي چاول دي ورې جاده دي ته وسولاړي. نو تقریبا چې اری وګاډي کې کروڑونو بره مالونه پراته دي خلکو ته بیان وشولي.
د تورخم بادشاہ میننات باندې سل ځای کورانه هم د ډزو د تبادلې لوجې لنډ کوتل تک ډ شوی او په دې کې یو اوسیدون کی مزمل خان ویل چې کله هم په تورخم دروازه کې څه نخته رامنځته شي نو بیا دوی کورونه پرېګ دی او خپل خپلوانو کار پتلو مجبور شي.
مونږ چې کله ډز شوري شي تورخم اړه خاص مونږ برخې جو مونږ ته ډېر غټ تکلیف زمون سره زنانه وی معشومان دی بیماران دی بوډاګان دی نو تر کومه بس مونږ د دې برخې جو بل خبره دا چې مونږ د دواړو طرفه حکومت نه دا یو اپیل کړو چې مونږ ته یو سنتیا جوړ کا او بل خبره دا وکړه مونږ ته چلاول نه مونږ ته خبر راکې چې تاسو الګه ځان سیر تکړې کې نو ډېر مهرباني به تاسو.
د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا تجارت او صنایعو خونه لخوا جاری کړل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تیر یو ونه کې د تورخم دروازې بندېدو لوجې په اربونه روپو تجارت رایسار شوی او دواړو خواو سوداګرو ته مالی زیان اړولای او د محصولاتو نه غونډولو په صورت کې بیا دواړو ملکونو حکومتي خزانو ته تاوان رسیدلای. د سپتمبر په شپږمه نیټه د تورخم دروازه هغه مهال وتړل شو چې کله د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ نښته وشوه. افغان طالبان غوښتل چې خپل لوري ته یو پوسټه جوړ کړي خو د پاکستان امنیتي ځواکونو دې کار نه منع کړل نو دې سره بیا دواړو خواوونه په یو بل باندې ډز وشوي او یو بل ته مرګ ژوبل هم واړوله. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د پاکستان افغانستان اړیکې د کابل په جمهوری نظام کې شې نوې پر پاکستان تورو چې د افغان طالبان ملاتړ کوي خو اوس په افغانستان کې هم هغه طالبان په واک کې دي چې یو محل پاکستان په ملاتړ کولو تورنو. زهرن داسې ښکاري چې د دواړو خواو اړیکې ترنګلې دي. دا اندازه په تورخم کې د دواړو خواو ترمنځ د څو وارې ډزو تبادلې نه هم لګول کېدای سي او هم د دواړو خواو د چرواکو د یو بل پر ضد له بیانونو هم ښکاري چې ترمنځ د یاری مزی کمزوري سوي دي. کارپوهان د پاکستان د حکومت او د افغان طالبان ترمنځ نو اړیکو ته په کم نظر ګوري. له اسرار العالم مومن څخه به تفصیل واورو.
جو ابھی افغانستان میں غلامی کی زنجیریں تو توڑ دی انہوں نے.
دا پاکستان پخوانے وزیر اعظم عمران خان دے چې وای افغانستان دا غلامی زنجیرونه مات کړل. نوموړی دا سرګندونی یو ورځ وروسته له هغه وکړي چې کله افغان طالبانو د 2020 کال اگست په 15 افغانستان ونیولو پر دې ګام د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونو هم هغه وخت خوشحالي کړې وي خو اوس پاکستانی چارواکي وایي چې لکه نه طالبانو افغانستان نیولې نو په پاکستان کې نا امنی څو چنده زیاته شوي. پاکستانی چارواکي تور لګوي چې که یو خوا وسله والې ډلې د افغانستان ځمکه د پاکستان پر ضد بدون لپاره کاروي نو بل خوا دوی دا تور هم لګوي چې افغان طالبان په پاکستاني ځواکونو بریدونه کوي. البته افغان طالبان دا تورونه ردوي. دا په داسې حال کې دا چې په تورخم کې د تیرې اونۍ د ډزو په تړاو پاکستان ادا کوي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي د ناقانونه ودانیو په جوړولو سره دغه هیواد پر خاوره یرغل وکړي. خو د طالبانو حکومت له دې پیښې وروسته وویل چې د دوی ځواکونو د افغانستان په خاوره کې یوه پخوانۍ پوسټه رغوله چې پاکستاني ځواکونو پرې ډزې وکړې. پښتنه دا پاکستان چې د طالبانو لخوا د کابل پر نیولو خوشحاله وو اوس چې له دوی سره اړیکې ولې ترنګلې شوې. نو دې په ځواب کې په پېښور کې خبریال او امنیتي چارو شنون کې شمیم شاهد د ستمبر په 12 مشالې ډیوته ویل دا ځکه افغان طالبان نور نه غواړي چې د پاکستان لاسپوسی وي.
د پاکستان دا کوشش ته چې په افغانستان کې د دې ګډاګي حکومت د بد مرغه ربی لپاره په پاکستان هم ځلې ډېرې زیاتې مخکې مجاهدین هم وزمایل بیا اوس دوی طالبان وزمایل خو طالبان هم دوی ته تیار نه دي چې هغوی د افغانستان په ازاده په خودمختاره باندې
بلخوا. بیا په جرمنی کې د افغان چارو شنون کې اساق اتمر وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو خرابېدل یو ډرامه ده. د په خبره د دې د لارې که یو خو افغان طالبان هڅه کوي چې خپل ولس او نړۍ ته وښایي چې دوی د پاکستان لاسپوسی نه دي نو بلخوا بیا پاکستان چې اقتصادي پلوه ډېر خراب دی د دې د لارې د نړیوالو طاقتونو پام ځان ته راړول غواړي. د په خبره دا وخت امریکا او چین په دغه سیمه کې پاکستان ته اړتیا نه لري خو پاکستان په دې لټه کې دی چې دوی ته وخایي چې د طالبانو د حکومت او وسلبالو ډلو د موجودګۍ له کبله د اسلام آباد اهمیت اوس هم شته دی.
پاکستانیان خو د اول نه دا لوبا پیل کړی چې دوی په دغه بهانه باندې د نړۍ نه پیسې اخلي، د زبر ځواکونو نه پیسې ترلاسه کوي. دا د دوی تجارت دی. او اوس چې د پاکستان هغه پخوانی موقف نشته، تاسې ګوري چې پاکستان یو نوی ډیفالت خواته روان دی.
اسحاق اتمر د سپتمبر په 12مه مشال ډوته ویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خرابو اړیکو اثر تل ډیورن کرخه دوانو غاړو ته پر ولسونو پریوته. د په خبره باید چې د کابل او اسلام آباد واکداران او نړیوال طاقتونه خپل کو سره کین او د تل لپاره دغه مسله هواره کړي. بل خوا شمیم شاهد وایي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ باندې کې هله سمیږي چې پاکستان لزړه افغانستان یو خپلواک او آزاد ریاست ومني.
یادی بی چې پاکستان تل دا دریز لري چې د هیڅ یو هیواد په چارو کې مداخلت نه کوي او د ترګری د مخنیوي لپاره هر قسمه ګامونه پورته کړی دي. بلخوا افغان طالبانو هم په وار وار ویلي دي چې دوی د پاکستان تر اغیز لاندې نه دي او خپل ځمکه باید هیڅ یو هیواد پر ضد استعمالېدو ته پرې نه ږدي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې او سمزو کراچی ته. په کراچی کې میشت افغان کډوال وای د پولیسو ګرځنده ټیمونو کوڅه په کوڅه ګرځي او افغان کډوال لټوي. دوی وای له ویری په کورونو کې ناشتي. د کراچی د پولیسو چارواکو هم مانی چې افغان کډوال د نیولو لړۍ پیل کړي او تر اوسه په تیرو څلور ورځو کې له 300 څخه زیات هغه افغان نن نیولي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. خو د دوی وکیل مونیزا کاکړ بیا وایي 80% داسې افغان کډوال هم پولیسو نیولي چې اسناد سرسته. همداراز یو بل وکیل بیا وایي د افغان کډوالو په پلما د خیبر پښتونخوا او بلوچستان خلک هم پولیسو نیولي ځکه چې د هغو کړه وړه او جامع پیزار هم د افغان کډوالو په شان دي. د کراچی د مشال ریډیو خبریال نیاز علي رپورټ راکوي.
په کراچی کې د نیولې شو افغان کډوالو وکیلان او پولیس وایي په ښار کې په تیرو څلور ورځو کې د نیولې شو افغان وګړو شمیر تر 300 نه اوخته دي. د کراچی پولیسو ویان سهیل جوکیو د سپتمبر په 12مه مشال ریډیو ته ویلي په تیرو څلور ساعتونو کې نور 55 افغان کډوال نیولې شوې دي چې ورسره په څلور ورځو کې د نیولې شو افغان کډوالو شمیر 311 ته رسیدلې دي. بلخوا په کراچی کې د نیولې شو افغانانو وکیلی منیزا کاکړ د ستمبر په 12مه مشال لیډیو ته ویل نیولې شو افغانانو کې 80% هغه کسان دي چې قانوني اسناد لري.
په کراچۍ کې د 9 سپتمبر نه تر اوسه پورې د 300 نه زیات افغان کډوال نیول شو دي او په دوی باندې دا تور دی چې دوی قانوني اسناد نه لري. خو په دې افغانان چې کله عدالت ته پیښ کینو په دې سیزه تر اوسه سره ملاوي شو نو 70% هغه افغانان دي رچا سره سي کارډونه نشته. دا اوس موجوده سکم کارډونه د افغان کډوالو سره دی. پی او آر کارډ د دې ایکسپایری ډیټ سکم دی د 30 جون وو او خو د دې نه پیلا په 20 جون باندې د پاکستان ګورنمنت نوټیفیکیشن جاری کړی وو چې پی او آر کارډ او ای سی سی کارډ سکم دی هغه ویلډ کارډ دی.
بلخوا په کراچۍ کې د نیولې شو افغانانو یو بل وکیل ظاهر شاه اډوکیټ پی وای پولیسو د افغان وګړو په نوم د خیبر پښتونخوا او بلوچستان اوسیدونکو پښتانه هم نیولې دي او د فارن اکټ ماده پرې لګولې دي.
د نن په کیسونو کې پاکستانیانو په ډیر زیات تعداد کې لکه 15 کسان دا شو چې ما سره دا وایي کیسونه دي هغه پاکستانیانو پاکستانی نایسیان اور سره ولې خو چون کې هغه ټیم دوی سره په جیب کې څه هم داسې اسناد نه نو دوی گرفتار کړي.
خو بل خو د کراچی پولیس دا تور رد کړي او وایي چې یوازې هغه افغان وګړي نسی چې قانوني اسناد نه لري. په کراچی کې د 1300 زره هسي پولیس او رینجر ځواکونه د افغانانو د نیولو لړۍ پیل کړي ده. د خار په بیلابیلو سیمو او افغان کیمپ کې میش افغان کډوالی کورنۍ سخت په ویره کې دي. د کراچۍ په کورنګي سیمه کې میش یو افغان کډوال شیراغا وای
د مونږ سره پولیسان نو ډېر ظلم کوي. دا دوی درې ورځې کې د کارونو سوتل نه سپټالو ته سلای شو نه یو کار د سلای شو کاټ لرو کاټې کنه پولیسان مو سره تنگول کوي. کشمیر یې کتو ژره ګرځ د وړې وادر د پیسې وزن اخلي بیا بل تل کې بیا بل ګاډي راځي هغه پیسې اخلي بیا باغې لکه.
د کورنګي سیمه یو بل افغان کډوال اختر جان بیا وای
علاقه مو 4 نمبر پر وځي او شیر بابا ته الله راضي مرزا دی علاقه څنګه کسان پورته کوي دیر در چل ویر در روپیه مخی چې کم کس پسې ولار سي کم کس بوجي تانه تا او هغه چې دویم کس ورسي پیسې لید پاره دوی هغه کینی بیا دویم کس موږ نه سو راستول موږ به مجبور وي موږ زنان ورستو زنان هغه یا به مور وردی یا به یو بل یا هغه یو کښنی ماشوم وردی قانوني والا یو ګډ کاټو والا یو هغه نه باوجود موږ سر دازل روان دي د درې ورځې کې مکمل ما لیو کښنی په کورو کې ناشتي دوی ګلې بلې موټر سایکلانو را پسې څرخه په موبایلانو کې را پسې را سره دي
په کراچی کې میشتو افغان کډوالو په افغانستان کې په واکمن طالبانو مشرانو هم غږ کړي چې د دوی د اسانتیاو لپاره دی ګامونه واخلي په دې اړه د کراچی په افغان کیمپ کې میشت ولی محمد بیا وایي
طالبان سم دا خواهش لرو چې موږ غم وخوري موږ په کار راته جوړ کړي هلته موږ ته زمینه برابره کړي موږ ژوندۍ دغه کړي
که څه هم په کراچی کې افغان کډوال او د هغوی وکیلان بیا بیا دا تور پوری کوي چې پولیس قانوني اسناد لرونکي افغانان هم نیسي پیسې ترې اخلي او زوروي خو د کراچی پولیسو وار په وار دا تورونه رد کړي په کراچی کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په داسې حال کې پیل شوې ده چې څو ورځې وړاندې د سن ګورنر کامران ټسوري او نورو سرکاري چارواکو ویلي وو چې حکومت یې د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه کړې ده او د غیر قانون افغان وګړو پر ضد کریک ډاون روان دی او دا به دوامدار ساتي په پاکستان کې رجسټرډ افغان کډوالو د پاتې کېدو موده سخت کال د جون په 13مه پای ته رسیدلې ده او تر اوسه حکومت د کډوالو د کارډونو موده نه ده غځولې خو په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدی بیا وایي د افغان کډوالو د کارډونو مودې په اړه ادارې د پاکستان د حکومتي چارواکو سره خبرې روانې دي تر اوسه څه فیصله نه ده شوې خو دوی هیله لري چې ډېر زر به دا ستونزه هواره کړل شي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
دا مشال ریډیو ده
او سملا کراچی زخزو سوات د سوات کمی جرګی مشرانو د غلطه د بدامنی د پیشو زیاتې دو اندیشنه ښکار کړی او حکومت د خلکو د سر او مال د خوندیتوب غوښتنه کړي دوی پرون په منګور کې خبری غونډه درلوده چې پکې د امنیت ترڅنګ په جنونو نورو مهمو موضوعاتو هم خبري وکړي د سوات کمی جرګی د خبری غونډه ورسته تر هغه سوي چې په 1300 میاشتو کې د غلطه په بلابل سیمو کې د بدامنی او ترګری غنی پیښې سوي د سوات د پولیسو مشر ډي پی او شفیع الله کندپور خبرالان ته ویلي چې پولیس په سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره ژمن دی نیاز احمد خان رپورټ لري
په منګور کې د سوات قومي جرګې ګڼشمېر مشرانو پرستب کې خبري غونډې ته ویلي چې سوات کې یو ځل بیا د بدامنۍ په پیښو اندېښمن دي دوی وایي چې د تیر پرنګ به سوات قومي جرګه د نامنۍ په ضد غږ پورته کوي د جرګې یو مشر مختار احمد خان خبري غونډې ته وویل چې پټانو بریدونه د عامو خلکو په کور چاپی وهل او درې ایم پی او تر سولې لاندې د پولیسو لخوا کورونو ته ننوتل دوی ته قبول نه دي
دا دهشتګردي چې دوباره راپورته کیږي چترال کې دا یا بلته پټانو باندې ډزې کیږي یا چاکین کیږي مونږ وایو چې ذمہوار خلک چې د دې څوک دي سرکار کاغه ملټری والا دي که سیویلین دي د دې د پورن نوټس والی ملک د قانون عملداری مونږ غواړو دهشتګردي په صورت نه منو دا خبر او تکو یو دا دا دویم خبره دا ده چې د سواد خلکو ته دا وایو چې کدل ته بیا څوک ضرور په مونږ باندې دهشتګردي مسلط کړي دا غي په خلاف په پاتون ته او هر هغه اقدام ته چې ضروری هغه ته به تیارې نشي دریم دا ده چې مونږ وایو سواد کې قزمه کې د سرکار په کاری هغه په هغه دغه اخلي په طریقه باندې چې د سواد خلک ور کوي د سواد چې کومه قیمتي زمکې دي دا نه بربادي
د جرګې یو بل مشر حاجی زید خان چې د سوات هوټل اسوسییشن مشر هم دی ویل چې تیر لنډو ورځو کې هدپی وجنې په کالام کې تحریک طالبان لخوا حلو زلو په اړه دی حکومت ضلعي انتظامیه هر څه واضح کړي
په پیزاګټ کې واقعیت وشو په کار دا کدا دشګرد او سعودتکار هر څه چې دی باقاعده پریس بریفینګ ورکړی پریس ته دا داسې نه پټول نه دي په کار دا قوم تخکار کول په کار دي چې سو واقعیت کې غیا او سړی اوچت کې بیا څلور پنځه ورځې وروسته پرې دی د دس قصور دی په سکه تانی وره بس چا اوچت کړو او چا پرې خو نو دا داس قسم کې واقعیت کېږي نو دا په معاشره کې هراسمنت پیلاوي دی نه او دا بیا بهر ته نیگیټیو پیغام دی څوک ناراضي نن د ټوریزم دا صورتحال دی چې په کالام زمنګا ټوریزم هب دی چې څوک راځي نو کالام تاول دی چال ته کې په ګټو باندې په هر ځای باندې توري کې ټي ټي پی او دغه وجود زکه چې دا لیکي نو څوک به یې کنه په پیریان خو دغه نه لیکي د دغه تل کې پولیس څه کوي دغه تل کې انټیلیجنس داري دي او ځان ناس تیال تکي زه په دې هغه هغه کم ډیوټي کوي په کار دی چې دغه ایکسپرایټ کې دغه خلک معلوم کړي دا کارم خو محدود خلک دي
د جرګې وایان احمد شاه وروسته مشال ریډیو ته وویل چې په ټول سواد کې حکومت د باز ځایي خلکو په ځمکو سیکشن څلورم لګوي او ځمکې ته سرکاري کوي او د مارکیټ په نرخ ورته قیمت نه ورکوي. په دا اړه هم د قومي جرګې نیوکې دي.
د ډېر وخت نه دا قصه راروانه ده، بلکې د تېر حکومت نه چې د دې کم ځای کې مخالفین نو زیات تر د هغو ځمکې قرضې کړې دي او په هغو به سیکشن فور لګوي یا د موټروې دا کومه قصه چې ده. نو مونږ د سواد خلک د موټروې خلاف نه یو، خو مونږ ورته وایو چې یاره د سیند د غاړې د ځمکه تاسو دا کوي، تاسو په هغې باندې جوړ کړئ. نو د خلکو دا زری ځمکې، د خلکو مقبرې دي، باغونه دي. په سواد کې خو دغې له خلک راځي چې دا صفا اوبه دي او دا باغونه دي او دا ښکلاګانې دي او دا ځنګلې دي. تاسو ځنګلې تباه کړئ، تاسو د سیند برباد کړو، تاسو د خلکو زری ځمکې ونیولې، نو سواد ته به خلک ټوریزم له سره شي. زموږ خو د سور ساپینګ کم هم دقه دی. نو مونږ د دې وجه د دې خلاف یو چې یاره تاسو څنګه چې د خلکو نه تپوسونه وکړئ، دا کینوي او د دې سره په شریکه باندې دا مسله حل کړئ.
په سواد کې 1300 میاشتو کې په بازار کې دوه پولیس والا وجلې شوې. وروسته د ملم جبې ټلګرام په پولیس چوکۍ برید کې هم یو پولیس والا جوبل شوی. بیا په منګور خار کې او پیزاګټ کې په هدفي وجنو کې دوه تنان مړ شول. په دا اړه د سواد ضلع پولیس مشر ډی پی او شفیع الله ګنډاپور خبریالانو ته ویلي چې پولیس په سیمه کې د امن ټینګ ساتلو لپاره چمتو دی. پولیس د قانون مطابق کاروای کوي. د سواد موټروې او د خلکو ځمکو سیکشن څلورم پاړه بیا بیا ضلع انتظامی او تیر صوبای حکومت ویلي چې دولت سره په مشوره سیمه کې ترقیاتي کارونه روان دي او حکومت ناقانونه څه قسمه ګامونه نه دي پورته تکڑی. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
مشال ریڈیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زمو همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، جواندی خبرونه او تفریحی پروگرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د خیبر پښتونخوا د سرکاري کالجونو استادانو احتجاج د سپتمبر له 11 میراسي روان دی. دوی د صوبې په 322 کالجونو کې د زده کړو بایکاټ کړی دی. استادان وایي چې حکومت ترته ترقی نور کوي. د استادانو اتحادی په وینا چې د صوبې په کالجونو کې سټاف او فندونه کمښت دی. د کالجونو زده کوونکي بیا وایي چې د استادانو د احتجاج له وجې زده کړې ډېرې اغېزمنې شوې دي. د دې تفصیل به له عظمت علي شاه واورو.
د خیبر پښتونخوا د سرکاري کالجونو د استادانو احتجاج د ستمبر د 11 میراسي روان دی چې ورسره په کالجونو کې زده کړې ولاړې دي. دا سرکاری کالجونو د استادانو د اتحادیه کپلا مرکزی جنرل سیکرټری اورنګزیب شیرازی مشال ریډیو ته ویل چې د نورو سرکاری محکمو ترقی کیږي، خو د سرکاری کالجونو استادانو لتیر لس کلونو راسي د ترقی په انتظار دي.
په دې کې مختلف پروفیسر چې کم دي چې هغه 1000 په تعداد کې دي، لایبریری نو سره دي، میل او فیمیل دي، دا پروموشن زون کې راځي. دوی ټریننګز کړي دي او دا مختلف سکیلز کې دي، 17 کې دي، 18، 19، 20، 21 کې دي. انتظار کوي د پروموشن د نیکسټ کېل ته تلو لپاره. نو په دغه زمونږ مین مطالبه چې کوم دا اول دادا چې زمونږ دا کومه پیس به روانه ده د رولز مطابق چې پاره کې ټول سرکاري ملازمین تاغوی خپل جایز حق ملاويږي او غي پروموشن بکیږي، نور ډپارټمنټ پکې شاملېږي او د بده مرغه مونږ ته محروم ساتي.
د کلاسونو نه د بایکاټ په وجاز د کونکي هم د ستونزو سره مخ دي. د مردان کالج د کونکي عباس خان مشال ریډیو ته ویل چې د ګرمۍ د چټیان د ختمېدو وروسته ورته زده کړې نه دي شوي. موړي زیاته کړه چې د استادانو او د زده کونکو د احتجاجونو لوجې سخت کال ډېر کم کلاسونه اخستې دي.
ډېر وروزونه په ټوله صوبه کې د احتجاجونو یو سلسله روانه ده. د ټیچرانو دا غوښتنه ده چې را مونږ د پروموټ کړی شي. نو ټیک ته ټیچرانو خو دغه یو خپله مسله ده، خپله پیدا ده. خو په دې کې سټوډنټان ډېر زیات سفر کیږي، کلاسز نه لګي. الریډي د ګرمۍ چټیانې 13 شپې کم از کم دوه ونی مې درې میاشتې چټیانې وي. هغه کې ملکانو ته هغه شان فیسیلیټیز ملو نه شو، کله کې هغه شان هغه ته فواید ملو نه شو. اوس چې کله هغه کالج سټارټ شو د 1 ستمبر نه، نو دې خو بیا احتجاج شروع شو. نو لومبه خدا د حکومت ډیره غټه ناکامي ده چې دا غي کم د ټیچرز دا مسائل دي، دا بر وخت نه حل کوي او دا خبره احتجاج سره تلړ شي.
د احتجاج په اړه د لوړز د کرو سیکټری غلام سعید مشال ریډیو ته ویل چې د استادانو د اتحادی سره خبرې شوې دي او ډیر زر به غوښتنې حل کړي شي.
نو باغ زمين کې پرونی و ده او نن وخت د موږ سره نه تینځل
د کپلا په وینا چې په صوبه کې درې سوه او دوه ویشت سرکاري کالجونه دي چې پکې لس زره استادان کار کوي او د ترقی بشمول د کم سټاف او د فنډونو د کمښت د ستونزو سره مخ دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
د مشال ریډیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
د خبرونی دغه لومړی نیمای پایتر سیږي. د خبرونی نیمای ترغلیو د خبرونو لنډیز راورو او ورستو بیا رپورټونه وی. نن په اتم ورځم د تورخم دروازه د تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده. د لنډي کوتر مرسیال کمشنر ارشاد مند همن سهار مشالې ټول د دروازې د بیا پرانستو په اړه کم پرمختګ نه دی سوی. د سرکاري رازونو قانون لاندې جوړ شوی ځانګړي عدالت نن د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان او د ګوند د مرستیال شاه محمود قریشي جوډیشل ریمارډ د سپتمبر تر شپږمې پورې ځنډول دي. عمران خان د اګست په پنځمه د توشخانه په قضیه کې د محکوم کېدو راهیسې په زندان کې بند دی. د کراچی پولیسو پرون 55 نور افغان کډوال نیولی دي. د پولیسو ویان سهیل جوکیو پرون وویل دا کسان یې په تیرو څلورو ساعتونو کې نیولي او په تیرو څلورو ورځو کې د 900 افغان کډوالو شمیر 311 ته رسېدلی. خو د 900 کډوال وکیلي منیزا کاکړ پرون مشاهده ډېر ویلي چې قانوني اصلاحات درلودل باوجود ډېر افغان کډوال نیول شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د دایښ ډلې خراسان څنګه یو جدي اندیشنه بودی وای طالبانو یې صلاحیت کمزوري کړې دي. ټامرس پرون د امریکا په سټیمسون مطالعاتو مرکز کې د وینا پر مهال وویل چې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو لوی اندیښنه د دایښ خراسان څنګه شتون او فعالیت دی. البته د زیاته کړه چې طالبانو په تیرو دوو کلونو کې د دایښ خراسان بدې اته قمندانان وژلي او توانېدلي چې د دوی صلاحیت کمزوري کړي. د روس د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې ماسکو او بیجینګ به پر شمالي کوریا لګول شوي بندیزونه منسوخ کړي. دغه بندیزونه د دې لپاره لګول شوي ول چې په پیانګیان فشار راوړي چې د جوړي پروګرامه لاس واخلي. سرګی لاروف د خبره نن په سایبیریا کې د راکټونو توغولو مرکز اوستوچني کاسمودروم کې د ولسمشر پوتین او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ تر شوي ملاقات وروسته کړی دی. تاسو د خبرونو لنډیز واوریدل او سم د خبرونی دوه نیمای ترازو چې پکې به درته یو شمیر ریپورټونه ولرو. نړیوال ریپورت او سره د افغانستان او بیا دارنګ خیبر پښتونخوا او سیمې ته بمزو. پایل به لیبیا وکړو. د لیبیا په درنا شار کې د عاجلو خدماتو اداره وایي د لومړنۍ شمیرو لمخې په وروستیو طوفانونو کې د مړو شمیر تر 2300 زیات دی. د دې ادارې په وینا څه د باندې 10000 کسان ترېتم او تر 2000 زیات کسان ټپیان شوي دي. د لیبیا ختیځ دغه ساحلي ښار په وروستیو ورځو کې د ویجاړونکو سیلابونو ښکار شو چې په نتیجه کې ګڼې ودانۍ نړېدلې هم دي. د غراس کورونه او موټرونه ډوب شوي دي. تفصیل به په دې رپورت کې واورو.
ورسته له هغه چې ویچاړونکو سیلابونو د لیبیا په ختیځ کې د ساحلي شار درنا پر سیند جوړ شوی بندونه او پلونه ویجاړ کړل. په نتیجه کې په زرګونو کسان مړه او زرګونه نور ترې تم شول. د سیلونو سختو ویجاړیو د مدیترانه سمندرګي دغه ساحلي شار چې شاوخوا یو لک کسان پکې ژوند کوي ډیر وڅاپه. څو پولیسي ودانۍ ونړېدې. د استوګري کورونه او موټرونه په چپان د اوبو کې ډوب شول. په لیبیا کې د بشري غمیزې په اړه د نړۍ د اندېښنو لپاره خېدو سره ځینو هیوادونو ویلي چې دغه جګړه ځپلې هیواد ته ډېر ژر مرستندوی او ژغورونکي دلیل شي. د ملګرو ملتو یو چارواکي په لیبیا کې دغه پیښ شوی سیلاب له پراخې غمیزې سره تشبیه کړل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لبخي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرونسي شنبه په انقره کې وی غونډه ته په وینا کې وویل ترکیه به د لیبیا ترڅنګ وي.
لیبیا د میدانه ګلن للوی خدای هو غورونو او خندو ته چې د سلابونو او توپان له کبله په لیبیا کې مرسوي د مرحمت غوښتنه کوي. لسمې در رسیدلو اطلاعات لمخې داسې ښکاري چې واقعا یو پراخه طبيعي غمیزه پیښه شوې ده. د ترکیه په هیڅ چې تر اوسه د لیبیا د خلکو ترڅنګ درېدلیو په دې سخت ورځو کې بیا هم په ټول امکاناتو د خپل ورونو ترڅنګ درېږو.
د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو تاجانی پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي هیواد یې د لیبیا په ختیځ کې د سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره د بشري مرستو په لیږلو سره اقدام کړی او لیبیا ته د ارزونې یو ډله لیږلې ده. د سره صلیب او سرې میاشتې ګډ فدراسیون یو کارکوونکی تامر رمضان ویلي د دوی درې رضاکاران د دغو سیلونو له کبله مړه شوي دي. هغه ویلي د خپلو مستقلو سرچینو پر اساس دا تاییدوي چې تر اوسه پورې د تریتم شویو کسانو شمیر تر لسو زرو زیات دی. در ناشار د بنی غازی د ختیس په 250 کیلومتره کې پروت دی چې شاوخوا یې غونډۍ دي او په دوبی یا اوړي کې سیند وچ وي، خو وروستي سیلاب څو لوی پلونه ونړول او سخت ځاني یا هم مالی زیانونه یې واړول. د صدر اعظم عبدالحمید دبیبیا په مشرۍ د لیبیا هغه حکومت چې ملګري ملتونه یې ملاتړ کوي له دوشنبې د دریو ورځو لپاره ملي ویر اعلان کړی او د لیبیا د ټولو خلکو ترمنځ پر یووالي ټینګار کړی دی.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غک
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنري غړی
په پنځو بجو.
اوسم یو بل رپورټ راځو د امریکا د ترګریز ملي مرکز وای په افغانستان پاکستان کې القاعده شبکه د تاریخي رتکو سره مخته او بیا رپورټ کېدلې ناشونې دي. د مرکز مشري کرستی ابيزيد پر امریکا د القاعده شبکې د بریدونو د دوشتمې کلیس په مناسبت یو بیانیه خبره کړه او دا د امریکا او د دوی د ملګرو د بریا یو بلګه وبلله. خو یو شمېر امنیتي او پوځي کارپوهان په افغانستان کې د القاعده شبکې د حضور په اړه د امریکا د تروریزم ضد مبارزې د ملي مرکز له څرګندونو سره اتفاق نه کوي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
په امریکا کې د نننه پر بیلابیلو هدفونو باندې د القاعده شبکې له مرګونی بریټ له 2 کلونو تیرېدو وروسته د امریکا د استخباراتو وروستي ارزونې خې چې د ترهګرۍ پر وړاندې د امریکا د جګړې په پایل کې دغه ډله په عملی توګه ناتوانه شوی او نور په امریکا د بریټ توان لري. د امریکا د ترهګرۍ ضد ملي مرکز مشر کیسټری ابيزيد د دوشنبه په ورځ د 2020 کال د سپتمبر د 11مې د ترهګرۍ زو بریډونو د 28مې کلیزي په مناسبت په یو بیان کې ویل القاعده په افغانستان او پاکستان کې په خپل تاریخي رکود کې ده او بیا را پورته کېدلې ناشونې دي. هغه زیاته کړې چې القاعده هدف ته د رسیدو وړتیا، د رهبرۍ مهارتونه، د ډلې یووالی، د ټیټو او لوړ رتبو ترمنځ ژمنتیا او یو مناسب محلي چاپیریال له لاسه ورکړی دی. نوموړي دغه موارد د امریکا او د هغې د ملګرو د بریا د بیلګې په توګه یاد کړي دي. په امریکا کې د 2020 کال د سپتمبر د 11مې په بریدونو کې د القاعده شبکې نور لسترهګرو څلور مسافر وړونکو الوتکې وتښتولې. دوه الوتکې په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز له دوو برجونو سره وجنګولې. یو بل الوتکې واشنگټن کې د امریکا د دفاع وزارت سره نږدې له یوې ودانۍ سره ووهله او څلورمه الوتکې په پنسلوانیا کې نسکوره شوه. په دغو بریدونو کې شاوخوا 3000 کسان وژل شول. دا پیښې د دې لامل شوې چې د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونه د ترهګرۍ پر وړاندې جګړه اعلان کړي او د القاعده شبکې د لمنځوړلو په موخه چې مشر اسامه بن لادن د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې اوسېده پر دې هیواد برید وکړي. مخکې تر دې د متحده ایالاتو د کورنی امنیت د تروریزم سره د مبارزې همغږي کوونکی نیکولاس راسموسن د مارچ په میاشت کې وویل چې په متحده ایالاتو باندې د سپتمبر د 11مې برید په شان بل برید با تقریبا د تصور وړ نه وي. خو ټول په افغانستان کې د القاعده د لمنځه وړلو په اړه د متحده ایالاتو په څیر خوشبین نه دي. د ملګرو ملتونو د جون میاشتې په راپور کې خبرداری ورکړل شوی چې افغانستان یو ځل بیا د القاعده لپاره په جنت بدل شوی او دغه ترهګرې شبکې خپل جنګیالي له څو محدود غړو څخه تر شپېتو لوړ پوړو چارواکو او تر څلور سوه ډېر جنګیالي په لږ تر لږه پنځه ولایتونو کې روزنیز کمپونه زیات کړي او د افغانستان په څلورو نورو ولایتونو کې خوندي پټنځایونه جوړ کړي دي. بل پلو یو شمیر امنیتي او پوځي کارپوهان په افغانستان کې د القاعده شبکې د حضور په اړه د امریکا د تروریزم ضد مبارزې د ملي مرکز له څرګندونو سره موافق نه دي. د امنیتي چارو کارپوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
درته 20 گزشت
په تیرو شلو کلونو کې نه یوازې د القاعده له منځه نه ده تللی بلکې نورو ترهګرو ډلو هم په سیمه کې وده کړې او د دغو ډلو ډېره برخه له القاعده سره نږدې اړیکې لري.
په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوه اسدالله ندیم وایي په سیمه کې تروریستي شبکې چې په خوا یې له القاعده سره تړاو درلود مخ په زیاتېدو دي.
شبکه القاعده زمون
له هغه وخت چې القاعده شبکه د سپتمبر 12 په بریدونو تورنه شوه په حقیقت کې سقوط پیل شو او د مدیریت له نظره په بشپړه توګه فلج شوه. خو نورې ډېرې پیاوړي شبکې چې ځینې شاید په خوا د القاعده غړي وو اعلان وکړ چې دوی فعال دي او ګوندي سازمانونه لري. ښایي د سیمې او نړۍ استخبارات له دغو ډلو سره مبارزه کې ښکیل وي.
درگیر با ای گروه هستم.
اسامه بن لادن که در سپتامبر در یولسم در بریدون اصلی تراح و در 2011 کال در می میشت په دو منیتا در پاکستان په ایبت آباد خار که در امریکا در بی پیلوت الوتا که په برید که در امریکایی زواکونو په زنگل و عملیاتو که او وجل شو. ایمن الزواهری چه در اسامه بن لادن زیناست او در شبکه دو هم مشر و در 2022 کال در جولای په یو دشتما در طالبانو در واکمنه پر محال په کابل که در امریکا در بی پیلوت الوتکه د بریټ په پایله کې وجل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د القاعده او نورو ترهګرو ډلو شتون او فعالیت رد کړي او تلی ټینګار کړي چې اجازه به ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. لدې سره سره د افغانستان گاونډي هیوادونه هم وخت په وخت په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لشتون څخه اندېښمن دي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې راوړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتولی شئ 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
د پاکستان سپریم کورټ د غوډو فوجي افسرانو اپیلونه خارج کړي چې 28 کال وړاندې د هغه وخت وزیر اعظم بنظیر بوټو د حکومت نسکورولو د اسلامي خلافت قائمولو لپاره سازش کړی و. په دغه سازش کې د کرنل ریټایرډ آزاد منحاس او کرنل ریټایر عنایت الله په شمول 28 فوجي افسران نیول شوي وو چې پکې زیاتره ته سزاګانې اورول شوې وې. په دې سازش کې فوجي عدالت د کرنل منحاس او کرنل عنایت الله نوکری ختمه کړې وه. 2 کال او 4 کال د بند سزا ورته اورولې وه خو دوی د دې فیصلې خلاف سپریم کورټ ته اپیل کړی وو. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترگزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
سپریم کورټ د بېنظیر بوټو د حکومت تړنګولو په تور د دوه پخوانی پوځي افسرانو سزاګانې برقراره ساتلي. عدالت د دغه دواړو پوځي افسرانو د اپیل درخواستونه خارج کړي. په دغه افسرانو کې کرنل ریټایرډ محمد آزاد منحاس او کرنل ریټایرډ عنایت الله شامل وو. دغه پوځي افسرانو باندې تورو 1995 کال کې د هغه وخت وزیر اعظم بېنظیر بوټو د حکومت ته نسکورولو سازش کړی. د 238 نور پوځي افسران هم شامل وو. د ایکسپرس ټریبیون د یو خبر تر مخې په دغه مقدمه کې د پوځ لخوا په 6 سپتمبر 1995 کې دغه دواړه افسران او ورسره ځینې نور هم راولې شوي وو. په دوی دا تورو چې دوی سازش کړی منتخب حکومت به ختم کړي او د اسلامي خلافت نظام به نافذ کړي. په دغه سازش کې د ځینو تنانو وژل هم شامل وو. د دغه منصوبې وروسته چې منتخب حکومت او پوځ ته معلومات وشو نو د سازش په تورو د خپلو ځینو افسرانو ضد عملیات وکړل چې پکې کرنل ریټایرډ عنایت الله ته 4 کاله د بند سزا او کرنل ریټایرډ منحاس ته 2 کاله سزا ورول شوې وه. پوځي عدالت دواړه د نوکریانو هم لرې کړي وو. داسې چې په 1995 کال کې د منتخب حکومت د ختمولو په سازش کې پوځي افسرانو ته سزا ملو شوې وه، نو وروسته په 1999 کې پوځي مشر جنرال پرویز مشرف هم مارشل لا لګولې وه او منتخب حکومت یې ختم کړی و. آیا سپریم کورټ دغه وخت کوم نوټس نشو اخیستی؟ د مشاد ریډیو دغه پوښتنې ځواب د کراچی پوهنتون پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان داسې ورکړ.
پرویز مشرف کی غیر قانونی،
د پرویز مشرف دغه غیر آئینی کار ته آئینی جواز ورکړو، دغه د عدالت تور فیصله و، خو هغه چې دوباره ایمرجنسی لګولې و، نو د هغه مقدمه خو په خصوصي عدالت کې و او چیف جج وقار احمد سیټ ورته د 500 سزا ورولې و. دا خبره ټیک ده چې طریقې کار یو شان په کار دی، خو له بده مرغه موږ دلته د هر چا د پاره قانون جدا جدا دی. دغه دواړه افسران وروستو په لاهور هی کورټ کې اپیل وکړه، خو دغه اپیلونه هم خارج شو. دغه افسران وروستو سپریم کورټ ته لاړل او اپیلونه جمع کړل. د فروری په 15 2022 کې عدالت د دغه اپیلونو فیصلې محفوظه کړې وې. عدالت 18 پاڼې فیصله کې دا خبره په ډاګه کړې، عنایت الله د خپلې سزا ضد 3 کاله پس، آزاد منحاس 14 کاله پس های کورټ کې درخواستونه ورکړي وو، خو د دومره اوږدې مودې وروستو د اپیلونو داخلولو کوم جواز نه دی وړاندې کړی. بله دا چې اپیل کوونکي دې بیا دا ثابته کړي چې د پوځي عدالت په فیصله کې په کوم ځای کې بدنیتي شامل ده. شاهنواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه په اونیزه خپرونه سروې کې له مخکښو پښتنو ښځو سره ویډیویي مرکې لرو. دا غوی په لاسته راوړنو او هلو زلو ورسره خبرې کوو. سروې اونیزه خپرونه د نهې په ورځ د پېښور په وخت ماسپښین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندی وګورئ او پر راډیو یې هم واورئ. دا خپرونه تاسو د شروع په ورځ سهار 10:30 بجې او د زیارت په ورځ د مازیګر پر 10:30 بجې په ریډیو تکراری واورئ.
پرون د پېښور په نشر حال کې د یو نوي کلتوري کمپلیکس پرانستو سو په دې موخه د اطلاعاتو سلګری نگران وزیر فیروز جمال کاکا خیل اعلان وکړ چې د نشر حال تنظیم به اوس د سلګری وزارت ته سپارل کې جاغول. له نشر حال به د نړۍ په کچه د کلتور، هنر او موسیقي د ودی مرکز جوړوي. په پېښور کې کلتوري چارو یو پوه د مفکرې ادارې مشر حیات روغنی وايي حکومت د هنرمندانو د کار د ځلولو لپاره ځانګړي کوڅه پرانستي. له پېښور غلام غوس رپورټ راکوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت د کلچر کمپلیکس په توګه د نشترال پېښور د کارولو پرانیسته وکړه. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو او سیلګرۍ صوبایي وزیر میا فیروز جمال شاه کاکا خیل د سپتمبر په 12 نیټه په نشترال پېښور کې د کلچر کمپلیکس پرانیسته وکړه او په دغه مهال له خبریالانو سره په خبرو کې هغه وویل چې دا کلتوري مرکز به د صوبې غنی کلتوري آثارو، تاریخ او روایتو ته په قامی او نړیواله کچه د سیلګرو د راکش کولو لپاره کارول کیږي.
اور هم ان شاء الله جو ہے پاکستان لیول کیا کہ انٹرنیشنل لیول پہ
مونږ به د دې نشترحال نه د ملک په کچه نه بلکې په نړیواله کچه د کلتور او سیلګری د هلو زلو یو مرکز جوړو. نن دا د سیلګری وزارت ته حواله شو. مونږ به اوس د دې د بحالولو کارونه پیلوو. د کلتور او تھیټر دا کارونه خو د هنرمندانو نه بغیر نه کیږي. هم د دوی په سلام مشوره به مونږ دا ټول کارونه چلوو
او انکی مشوره سي چلایږي.
خو د صوبې په کلتور او هنري هلو زلو کارکونکو مدني ټولنی وایي د سیلګری محکمې ته د نشترحال د سپارلو په ځای په کار د حکومتي چارواکي د موسیقي او سټیج د فن سره تړلي هنرمندانو لپاره د میوزیک سټریټ په نوم ځانګړي ځای قائم کړي. په کلتوري هلو زلو د کارکونکو غیر دولتي ادارې مبکورې مشر حیات روغانی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
میوزیک سټریټ چې کوم دی دا خو بدلته کې دی ټوریزم له یو نوی اړخ ورکی، دا به هنرمندانو ته یو خوندي ټکانه ورکی، دا بدلته کې دی هنر دی ودی د پاره، دی کلتور د ودی د پاره یو ښه اقدام وي. دغه ځای بیا هم نو مناسب دغه د څنګه چې د آبادۍ د پړنو په کار ده یو پراخه ډاګه وه، باید چې په دې کې د شین اسمان لاندې پروګرامونه کېدلې، دستوري کېدلې، میلې کېدلې، هغه دوی رابند کړه. دوی دغه لپاره خپل جوازونه لري، خپلې پیسې ونې دي، خپل لګښتونه دي. موږ دا ګڼو چې اوس هم په کار ده چې کوم په دغه څانګه کې په دغه محکمه کې موجود خلک دي تجربه کار، چې باید د غوې د تجربه نه استفاده هم شي او د میوزیک سټریټ خو ډیر زیات ضروری دی.
خود صوبې د اوسمهاله نگران حکومت د اطلاعات او سیلګری صوبایي وزیر فیروز جمال شاه 13 ورځ له خبريالانو سره په خبرو کې وویل چې په نشترال کلتوري کمپلیکس کې تر سره کېدونکي نوې کار به د صوبې د فنکارانو، هنرمندانو او کلتور پوهانو په مشاورت مخ په وړاندې بوزي او د هنرمندانو د خیر خیګری لپاره به د انډومنت فند فنوم ځانګړي مالی پنګه مختص کوي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انستګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
اوس به یو د اقتصاد رپورت. د پاکستان حکومت د ډالر په مقابله کې د روپی بای شکول لپاره له 13 ورځې راځي حالې ځلې شروع کړې دي. د پلټنې مرکزی ادارې ایف ای په دې لړ کې د ناقانونه کرنسی کاروبار کوم کوزو د اقدامات کړي او ځینې تړلې هم دي. له دې ګامونو سره د روپی قدر د ډالر په مقابله کې یو څه شوې دي. دا چې دغو اقداماتو په اړه کارپوهان څه فکر کوي، زموږ همکار شبرجان ورسره خبرې کړي او پر اساسي دا رپورت جوړ کړي.
پاکستان کې نگران مرکزی حکومت وای چې د نړیوال مالیاتی ادارې IMF د لارښوونو سره سم د دوی هڅه ده چې په بهر یا اوپن مارکیټ او انټر بینک کې د ډالر د نرخ توپیر تر ډیره حد را کم کړي یا ختم کړي. دا چې سرنګ به دا کمول شي، نو پیښور پوهنتون کې د معاشیاتو څانګې استاد پروفیسر ډاکټر زلاکت خان وای چې کوم غیر قانوني لارو باندې پاکستان ته ډالر راځي او یا وځي، د دې زیرمه کول او بیا سمګل کول د دې مخه نیول پکار دي.
درې قسمه مارکیټ وی، یو انټر بینک مارکیټ وی، یو اوپن مارکیټ وی، یو گرے مارکیټ وی. اوپن مارکیټ هغه مارکیټ کې چرته چې اتورایز ډیلرز چې کوم وینو اږي اخستل او خرڅول کوي د ډیفرنٹ کرنسیز. انټر بینک مارکیټ چې کوم دی نو هغه مارکیټ وی چرته چې بینکس په خپل کې اخلي خرڅول کوي او هغه ته اکسس لري. اوس د دې ډول مقابله کې چې کوم ته مونږ گرے مارکیټ وای، چې مونږ حواله وایو، هونډي وایو، چې هغه نه اتورایز ډیلرز نه د هغه سره ډاکومنټیشن کیږي، بس یو ټلیفون کال یا د یو چټ په دغه باندې د پیسو ترانسفر کیږي دلته واخلو والته کې ورته.
د پلټنو مرکزی اداره یا ایف ای ای سره د نور حکومتي ادارو 1300 ورځو راسي چاپی وهل پیل کړی دي او په غیر قانوني توګه د ډالر روزګار کونکو، زیرمه کونکو او قاچاګرو پر ضد هلې ځلې پیل کړی دي او په لسګونو گرفتارې هم کړی دي. نو ځکه د ډالر نرخ هم راکم شوی دی. کله چې د بینک او بهر یا اوپن مارکیټ او انټر بینک کې د ډالر نرخ فرق ډیر وي، نو په ملکی معیشت سره بد اغیز وي. نو قائد اعظم پوهنتون کې د معیشت استاد او بهر ملکی کرنسو په روزګار سیړنې کوونکی پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال مشال لیړو ته وای چې په سرمایه کاری او تجارتی خساره ډیر منفی اغیز غورځوي.
د دې نقصانات دای چې تا امپورټ نور سی واشي او ستا ایکسپورت چې کمی دغه کمپټیټیو نسینه هغه کمیږي، نو دغه سره زموږ ټریډ بیلانس چې دی هغه زموږ سره ورسب کیږي. د شو نو یو خدای دا مسله چې زموږ چې کم انویسټمنت دی هغه زمون دې سره متاثر کیږي. فارن انویسټر چې کوم دی نو هغه هغه کنټریز ته منځي چې کوم ځای کې د فارن ایکسچینج ریټ او د اوپن مارکیټ ایکسچینج ریټ کې ډیفرنس زیات دی. دویم دای چې زمون سره یو بلیک مارکیټ کریټ کیږي، ځکه چې څومره زمون سره د فارن ریمیټنسز راځي نو ورکر چې کله هغه یو های ایکسچینج ریټ ته په اوپن مارکیټ کې ګوري نو هغه ترو هونډي یا نور چې کوم انفارمل سورسز دي دا غي پترو هغه پیسې را لګي او د ګورنمنت چې کوم بانکونو ته یا سٹیټ بانک ته هغه پیسې نه رسي او په اکانومیک ڈسٹورشنز چې یا کریټ کی.
کله چې دا فرق یا توپیر کم شي نو ګټه هوا تسوي، نو موږ ولځاتې وی
ډیفرنس ته زیرو فائدہ دادا. چې کله ستا امپورټ سی واشي نو ستا کرنسی باندې پرشر راشي، اغه ډی ویلیو شي، دا غي د وجه ستا امپورټ واپس کم شي او دا او ایکسپورټ سی واشي نو ستا ٹریڈ بیلانس چې دی اغه امپروو شي. که په شارټ الفاظ کې موږ ایکسپلین کوو چې کله ستا سره دا ډیفرنس د افیشل او د مارکیټ ایکسچینج ریټ سی واي نو ستا بیلانس اف پیمنٹ پرابلم چې او زیاتې، کدا ډیفرنس کم سی کم نو ستا د بیلانس اف پیمنٹ پرابلم.
دغه معاشي پوهان وایي چې هغه هیوادونه چا باندې چې نړیوال معاشي بندیزونه وي یا معاشي او سیاسي حالات یې د هیواد خراب وي، نو دغلته بیا بهر ملکی کرنسو غیر قانوني روزګار زیات وي او بیا د دوی نرخونو کې فرق هم سیواوي. پاکستان کې د بهر ملکی کرنسو روزګار کونکي یا پاکستان فوركس اسوسییشن د سپتمبر په 14مه خپل یو بیان کې ویلي چې د ډالر په مقابله کې پاکستانی روپیه قدر نور هم خشوي دي او یو اشاریه شپږ سلور پیسې پاکستانی روپے دا ڈالر پا مقابلہ کی برا خطر دا چور سرا دا یو امریکای ڈالر قیمت شو خوا 200 آتھ نوی روپیا شوی دی چې په 12 سپتمبر دا سبان دی 209 نوی روپیا وو. دی وای چې په اوپن مارکیټ کې د بینک ریټ پر ضد د ډالر نرخ خوشا 301 پاکستانی روپیا دی، کوم چې څو ورځې وړاندې 306 نه هم اوړی درې وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت وغوت ورکو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ڈل ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور بائکنگ زما پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے ل پیغام سر راغلی
دا ہنر لار تشدد نل ری لار
پر دغو او ورت موضوعاتو اونی زخبرونا هارون باچا هنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت تمازی گر پر سلورو پجوندے بنا او ہر یک شمبا یا اتوار دا ماسپخین پر دونی مو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو
هو سم د خبرونی ورستی ریپورت ترازو او ورستی ریپورت داسې د خبر پښتون خوا صوبې د تعلیم محکمې د 500 زیاتی او د پولیسو محکمې د 3000 زیاتی چوکي خالی دي. د خبر پښتون خوا صوبې په مختلفو سرکاري محکمو کې په موجوده وخت کې 1,12,000 نوکری خالی دي، چې پکې زراعت، داخله چارو محکمه، خزانه او کاف او نورې محکمې شامل دي. په دغو چوکیو خو موجوده نگران حکومت برتانی نس کولای ځکه ځینی قانوني بندیزونه ست، خو هغه خلک چې تل میافته دي او بیروزګار هم دي غشتنه کوي چې دغه چوکي باید ډکې سي. زموږ شمکار شانواز ترګزیم په دې موضوع رپورت جوړ کړی دی.
د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سرکاري محکمو کې 1,12,000 چوکي خالی دي. تر ټولو زیاتې چوکي د تعلیم په محکمه کې، پولیس او د سیاحت محکمه ورپسې په دویم او په دریم نمبر دي، چې په کې زیات شمیر چوکي خالی پرتې دي. مشاهد ریډیو سره ځینې داسې دستاویزات شته چې پکې د پولیسو او بخور محکمې او د تعلیم په شمول د ځینو نورو محکمو د خالي څوکو شمیرې شته دي. داسې چې ګڼ شمیر خلک د نوکریانو لپاره درخواستونه ورکوي او لا هم بیروزګار دي، شمیرې زیات دي. د محمد یوزوان محمد یونس چې په 2014 کې د ماسټري ډیګري اخیسته، د 13 کالونو راهیسې د پوینه په هر محکمه کې د نوکری لپاره درخواست ورکړی دی.
چونکہ تاسو خپته چې پاکستان کې بیروزګاری ډیره زیاته ده، د حکومت یاد دی دغه په وجه باندې الیکشن په وجه باندې پوسټونه بین هم دی راځي هم نو نو تیاری مو تشتره سی ٹی پی ایس ٹی دی ټولو ته نو کشته خبره سو کوشتړي شوې هم یو منډه تړې هم وو بللا چې تاسو خپته چې پاکستان کې ګرانیندا کینو هم ام د سینو ځان قریب وو سکول ان کالج کې جاب کو خپل سبجیکټ ایز ا سینیئر ټیچر.
د دستاویزاتو تر مخه یوازې محکمې تعلیم کې د 500 زیاتې څوکۍ، پولیسو کې د 3,000 زیاتې څوکۍ، د صحت په محکمه کې د 3,500 زیاتې، د لوړو زده کړو په محکمه کې شاوخوا 600 څوکۍ خالی پرتې دي. د دستاویزاتو تر مخه فنی تعلیم کې د 2,500 زیاتې څوکۍ او د داخله چارو محکمه کې د 500 زیاتې څوکۍ خالی پرتې دي. د لاهور د نېشنل کالج اف آرټس نه ډیګري اخستونکي سرفراز خان مشهد ریډیو ته وای، څلور کالې د پروډکټ ډیزاین یا د نوي شیانو د جوړېدو د نقش زده کړی، د 13 کالونو راهسي نه یوازې د خپل تعلیم د جوړښت سره سم بلکې د هر رقم نوکری لپاره درخواست ورکړې، خو لا هم بیروزګار دی. دوول څه موده د پلاستیک خرڅولو په یو کمپنۍ کې کار وکړ، خو هغه کار هم بند شو.
لکه ما مختلفو ځینو کې پلان هم کړی دی او شورو مگر دا مختلف قسم جاب دا پارا دا ڈیزائننگ یا دا گرافک ڈیزائننگ یا چی نور مطلب سا آفیس ٹائپ جاب بگا نا دیر روزی نو کپلایا نکلی دی خوالا چی فیلال جاب زمانتا نا دا ملاو نو زا ابرا روزی وزا تورا نما نما تا منیجر سای بوئی چی من سبا مارکیٹ دوم رڈون دا ٹول خاص کر دا ٹول پاکستان وی منگ سر وی چی کم آلڈی ایمپلائیز وی ہوئی کی منگ تقریباً وی 30% بگی منگ چی کم دے وی کام کرل گانا
د دستاویزاتو تر مخه د بلدیاتو په محکمه کې تر 1,300 پورې، په وزارتو کې د 1,500 زیاتې، د قانون او انصاف محکمه کې د 2,200 زیاتې او د خزانه په محکمه کې 415 څوکۍ خالی دي. په دغه څوکیو د نوي تنانو د برتې کولو اختیار خو د موجوده نگران صوبای حکومت سره نشته، ځکه د انتخاباتي کمیشن د قانون د مخې نگران حکومت هیڅ چاته یو نوکری نشي ورکولی. خو آیا دا به راتلونکي حکومت دپاره څومره مشکل وي چې په یو مخ دغه خالی څوکۍ ډکې کړي. مشاهد راډیو همدغه پوښتنه د پېښور د مشرق ورځپاڼې د خبریال فهیم خان نه وکړه.
دا 1,12,000 پوسټونه باندې ټول برتی خو قلم نشي کېدی، دا به همیشه خالی وي. او بعضو کا دا برتی ډوکیږي نه، دا هغه اگینست دوی ته فنډ ملاويږي او دوی بیا هغه نور ټیچرانو باندې خرچ کوي، نو هغه پیسې ملاويږي هغوی ته یا نور سټاف باندې خرچ کیږي. خو دا یو ډېر غټ سوال دی چې 50,000 ټیچران موږ سره ډېر غټ دا نمبر دی، او که 50,000 ټیچران نشته او بیا یې نه پس موږ سیکورټي حمله وګورو، پولیس وګورو، هیلت وګورو، نو دا یو کنسرن دی. خو بل خوا ته خبره دارا چې 1,12,000 خلق نشتا او بیا هم سرکاری مشینری روانه ده، مطلب دا چې ضرورت نشتا دی او دا دوی د ضرورت نه زیات کریټ کړی دی.
د خیبر پختونخوا د بهالی او د دوباره آباد کاری محکمه کې شاوخوا 2200، د سماجی خیګړې محکمه کې 900 او څلورتیا، د اوبخور محکمه کې 615 څوکۍ هم خالی دي. په دغه محکمو کې چې څوکۍ پکې خالی دي، د بندیخانه، انتظامیه، د مدنیاتو، د لوبو او کلتور، د میانو محکمه، د ګاډو یا ترانسپورټ، ترقی او منصوبه بندی محکمه، زکات محکمه، اوقاف، د ځنګلونو محکمه او نورې ګڼ شمېر محکمې پکې شامل دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
ځي له دې رپورټ سره د مشال ریډیو د نن ورځې دغه خبری ګړی پای ته رسیږي، او تاسو دغه خبرونه په مشال ریډیو ویب سټ باندې مریدلی سي، په فیسبوک او ټویټر ته مرتلای سي، او هلته هم تاسو رپورټونه او نور چیزونه اوریدای سي. عبدالحی کاکړ ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.